مشال رادیو دا وقت په خبر کې د ورځې 3 بجې شوی د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني لرم چې روغ جوړ وستی په دې کړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او دا به هم وره چې په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوی همدغه راز د پاکستان د سیاسي ګوندونو اداوی او پر دې د شرنکو نظر پر دې سربېره په وروستۍ نیمه کې دوه اونیزې خپرونې هم ستاسو لپاره لرو د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل خو لومړی ورځو بچر ګواښ ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
لومړی د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې د بشري حقوقو فعالانو له حکومت د ټاکنو په محل د امنیت غوښتنه کړې ده. مسلم لیگ نون ګوند غړي وای د نواز شریف سره ورته په جیل کې د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. افغان چارواکي ویلي ایران او تاجکستان نه به ځینې هغه افغان بندیان خوش کیږي چې په مختلفو تورونو هلته په جیل کې دي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سر خار کوټه کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو غړو د وی مظاهره په کولو سره له حکومت د امنیت ساتلو غوښتنه کړې ده. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو کې یو تن شمس مندوخیل د جولای په 19مه مشال لري ډول د دې احتجاج مقصد د جولای په 15مه کې دونکو ټاکنو مخکې د بی امنۍ صورتحال ته د حکومت پام وراړول دي.
دا الیکشن دا کوم مهم سے روان دی دا ډیر زیات متاثر وسو په ګردو په پاکستان کې کوم مجموعي تور وګورو دا واقعیت اوس دی په خلکو کې ډیر زیات خوف پیدا کوي. خوف په دې پیدا کوي چې خلک اوس له کورونا راوځي او دا کوم ترن اوټس په الیکشن کې دی دا به ډیر زیات کم شي.
د جولای په 13مه په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر هارون بلور د شلو ملګرو د جولای په 13مه په مستون کې د بلوچستان عوامي پارټي یو مشر سراج رئیسانی د 130 کسانو سره په بمی حمله کې ووژل شو. د پیښور بریدي جمهوریت پاکستاني طالبانو د مستون هغه دایښ و منله. نگران حکومت ویلي چې امنیتي تدابیر تر دې وروسته قوي کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړي وایي په اډیاله جیل کې بندي نواز شریف ته د دوی د غوښتنې باوجود هم هغوی سره ملاقات نه دی پرېښودل شوی. د دې ګوند یو مشر غړي پرویز رشید د جولای په 19مه د اډیاله جیل په مخ کې خبرلان ته وویل چې نواز شریف یې په یوازیتوب کې ساتلی او سهولتونه نه ورکول کیږي. احتساب عدالت د درغلیو په یوه مقدمه کې نواز شریف ته 15، د هغه لور مریم نواز ته 10 او زوم کیپټن محمد صفدر ته 1 کال قید سزا ورولې ده. دوی ټول دا تورونه ردی او د ځان خلافي سازش بولي. مریم نواز بل اډیاله جیل بیل زندان ته منتقلیږي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې دی د بشري حقوقو ادارو هغه غوښتنې په پام کې ونیول شي چې په دې وروستیو کې واضح کړي دي. نوموړی نن د پنجاب په چینوټ کې خبرلان ته وویل چې ګوند یې ځکه په ټاکنو کې برخه اخلي چې فکر کوي د جولای 15مه انتخابات به شفاف وي. تر دې مخکې د بشري حقوقو نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ او د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن چارواکو د پاکستان د راتلونکو ټاکنو پر شفافیت پوښتنې راپورته کړې وي او ویلي دي چې ټولو سیاسي ګوندونو ته د کمپاین یو شان موقع او امنیت برابر شي. نگران حکومت او د پاکستان پوز ویلي دوی دغه کار لپاره حل ځلې کوي. پیښور های کورټ خیبر پختونخوا حکومت ته حکم کړی چې ځینې هنرمندانو او ادیبانو ته هر میاشت ورکول کېدونکي 1500 روپۍ دی ودرئ. دا پریکړه تر هغې وروسته شوې چې د پښتنو ډرامو یو ډایرکټر یا لارښود اشفاق تورو په عدالت کې مقدمه واچوله. ویبل چې 1500 هنرمندانو ته ورکول کېدونکي پیسې په شفافه توګه نه ورکول کېږي. تورو د جولای په 19مه مشال ریډیو ته ویل دا پیسې حقدارو ته نه رسیږي.
پدې کې ډېر وایلیشنز کړې دي لکه دی وی چې د 17 سکیل په بګینې دي کې د 17 سکیل کښتا دی وی چې پدې کې به د یو کور دوه کسان نه کیږي داسې کسان مشته چې درې د کور شوې دي. دی وی چې د اکیډمي ادبیات نه څوک وظیفه لري او په کینې داسې کسان مشته چې د اکیډمي ادبیات نه وظیفه لري او هم دی کړې دي. موږ دا وایو چې کم زموږ سینیئر ملګری دي او هغه حقدار دي نو بالکل هغه ته د هغې حق ملو شي.
بلخوا په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت چارواکو ویلي وو چې د دې پیسو د ورکړې لپاره یوه کمیټه جوړه کړې او له دې کار مقصد د اړو هنرمندانو مالی مرسته کول دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان نګرهار ولایت والی حیات الله حیات وایي دغلته په ښوونځي او سکولونو د بریدونو مخنیوي لپاره له قومي مشرانو سره قومی مشرانو مرسته غوښتې ده. حیات د جولای په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم ادارو په امنیت ساتلو کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ د ولس کردار ډېر ضروري دی نو ځکه یې د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره په دې لړ کې خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې پر ښوونځیو بریدونه ډېر شوي دي. تېره اونۍ داعش وسلوالو په خوګیاڼو کې د ملکیار هوتک لیسې ودانۍ ته اور واچوه او 3 ساعتونکي یې ور ووژل. تر دې پیښو وروسته دغلته 10 سکولونه تړل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي یا د اټارنی جنرال دفتر ویلي ایران او تاجکستان څخه به ځینې افغان بندیان خپل هیواد ته ستانه شي. په لوی څارنوالۍ کې د ازادیو د سلب شوي ځایونو د څار د څانګې مشر عزیز احمد سرباز د جولای په 19 ازادي راډیو ته ویلي چې 4000 افغانان په ایران کې بندیان دي چې د خواوشا زرو بندیانو کاغذونه برابر شوي او په نږدې وخت کې به افغانستان ته ستانه شي. دغه په نه همداراز 1400 قیدیان به له تاجکستانه ورسنیږي. هغه ونه ویل چې د افغانان په کومو مشخصو تورنو بندیان دي. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د مقدونیا سره یې یو داسې تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د کډوالو د ورتلو مخنیوي لپاره دغه هیواد ته سرحدي ساتونکي ورکوي. مقدونیا د یورپي یونین غړی نه دی، خو دا یونین غواړي چې د خپلو سرحدونو خوندي کولو لپاره له خپلې ټولنې بهر هیوادونو سره همکار وکړي. د کډوالۍ په چارو کې د اروپایي ټولنې کمشنر دیمیتریس اوراموپولوس د جولای په 13 شوي لوزنامې وروسته وویل چې دا تړون به په ناڅاپي توګه د کډوالو رامخته کیدونکي چیلنج پیدا راکولو کې مرسته وکړي. پریس اسوسیشن رپورٹ ورکوي چې برتانوي چارواکي باور لري د روس پر پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او دغه پلور شوی برید کې ښکیل مشکوک کسانې معلوم کړي. د ایژانس د جولای په 19 دغه سرچینو لخلی چې نمونه یې نه دی اخیستې ویلي ګڼ روسان په دې کې ښکیل دي. سکریپال او لوري د برتانیا په سلسبری ښار کې په بیهوش حالت کې موندل شوي وو. د دواړو درملنه شوې ده. برتانوي چارواکو پروس تور پور کړی چې د حرکي اعصابو د فالج کولو په دې د زهرجنو موادو په برید کې لاس لري، خو مسکو دا تورن رد کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار ته سند موسم حال او پیسو به وي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.67 روپۍ او په 1.15 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو درهم په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 3.15 روپۍ او په 3.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 1.02 روپۍ او 320 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 320 ایرانی ریاله په یو پاکستانی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور وبنو کې د وریځو خورېدو د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 23، بنو کې 24 او 28 او په کوټه کې 28 او 22 وي.
خبونه مو له مشال لري وردل تاسې زموږ خبرونه په مشال ډیو ډاټ کام هم ورده شي. په دې غړي کې اوري د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن تر سوري لاندې په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوه.
دا حکومت په هر وخت کې الیکشن یی کنه د ذمہواری جوړه جي سیده شیرانو ته تطابق ورکی. لکه په 13 هفته کې 2300 کسان د دهشتګردي په واقعاتو کې شهیدان شوی دي.
د پاکستان د سیاسي ګوندونو اداوی او پردې له شننکو سره خبري هم لرو.
دغه شندې چې موږ مکتبونه ډکړي دي اوس هم په دې صبح کې چې کوم ځای نه تلس لکه ماشومان د سکولونو نه بار دي، هغه سکولونو نه تمې دي، پاسپورتونو کې حالات هم ډېر خراب دي.
د کورمې ان 15 حلقې له وټرانو سره مو هم خبرې کړي.
لکه یمو کم اس کم سنټر 4 لاکه بدی دي، سال ته اوسه پورې یو هیډ کوارټر هسپتال نشته. د بنیادی مسلې دي نظام چې کوم د بنیادی مسلې حل کوي هغه ته ووټ ورکي.
او د نن په روښانه مستقبل اونۍ خبرونه کې اوري چې د موبایل مرمتولو هنر څومره ګټور دی.
دا فلټون نه خسته فیل دی او څنګه چې هر یو فیل کې څه څه پرابلم وي دا نه ویني، خو موبایل فیل د دې چې دن سبا په ټوله دنیا کې د دې ضرورت دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال اډو سره اوسئ. او اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن تر سوري لاندې په کوټه کې یو خاموش احتجاجي مظاهره شوي. مظاهرچیانو د پسله مخې ته په ویناو کې غوښتنه وکړه چې حکومت دې د تشدد مخه ونیسي او د عامو انتخاباتو پر مهال دې د کاندیدانو او ولسي وګړو امنیت یقیني کړي. د برسال کې راځي په روستیو څو ورځو کې په پاکستان کې په انتخاباتي کمپاینونو د بریټ پر مهال لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لګولې. نور تفصيله لسیمه د مشارې خبري اړه کوي.
په مظاهره کې د وکیلانو خیر شګړې ادارو کارکونکو ګډون وکړي. پر دې مهال د بشري حقوقو یو فعال غړي شمس مندوخیل وویل چې د راتلونکو انتخابات پر مهال د ولس تحفظ کول د حکومت لویه ذمه داري ده.
د الیکشن دا کوم مهم سی روان دی، دا ډیر زیات متاثر سو په پاکستان کې کوم مجموعي تور وګورو، دا واقعیت اوس دې په خلکو کې ډیر زیات خوف پیدا کوي. خلک اوس له کورو نه راوځي او دا کوم ټرن آؤٹس په الیکشن دا به ډیر زیات کم سي.
د مظاهره زیاتره پر خوالو دا هم ویل چې د مستونګو او پېښور چاودنی د یو پلان لاندې سوي دي چې مخه راتلونکي انتخابات ځنډول دي. په دې ترس کې به غوښ سو د خیر شګړې وایو مشر سید نصیر شاته.
د حکومت په هر وخت کې چې الیکشن یې کوي د ذمہواري جوړجي سیده شیرانو ته تاسو ورکی، لکه په تیر هفته کې چې کم از کم په دې ملک کې 2-300 کسان صرف په دې بمونو او دهشتګردي په واقعاتو کې شهیدان شوي دي.
پر دې مهال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ وویل چې حکومت یې په دغه دواړو پیښو کې د اغیزمنو کورنۍ سره سمدلاسه مالي مرستې وکړي.
موږ دا مطالبه دي چې حکومت دا الیکشن پروسس روان دي، نو خلک چې الیکشن کنټیسټ کوي د بنیادی حق دي هغه ته تحفظ فراهم کړي. دا حکومت تحقیقات خو نن پورې د یو کیس غم مخته نه دی راغلی. دا خو نو زموږ بیسک بنیادی مطالبه خو هر انسیډنټ بعد دغه دي، لیکن دا د حکومتان نایلي ده.
د مظاهرې زیاتره برخوال غوښتنه وکړه چې حکومت نه یوازې د راتلونکي انتخابات پر مهال د امیدوارانو تحفظ یقیني وګرځوي، بلکه ځینې داسې ګامونه دی پورته کړي چې د جولای په 15مه نیټه هر ووټر بیلڅه ویری په آزاد توګه خپل رائے وکاروي.
په پاکستان کې د جولای د 15مه انتخابات
خلک څه غواړي؟
خزی ته د اغه د ووټ اهمیت احساس ورکړي شي. د
خدای علاقې درنیم زره ووټر دی خورته
د امیدوارانو ځوابونه او تګلارې
د الیکشن تیاریاں چې دی بھرپور طریقې سره روان دي.
دا هر څه د مشال ریډیو په ځانګړي یو ساته بحث کې
هر ورځ د پیښور په وخت لسلورو تر 500 پورې
مشال لريو ته وګ استردون کو. په پاکستان کې په 28 جولای د کېدونکو انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي. پرون هم پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون او نورو ګوندونو جلسې کړې دي. د پیپلز پارټي مشر بلاور بټو زرداری وایي که ګوند په حکومت کې راشي نو غربت به ختموي. بیا ته پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ویلي په ملک کې به بیروزګاری ختموي. او بلخوا د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلي که په حکومت کې راشي نو له پېښور او کوټې به لاهور او پاکستان نه به ترکی جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې. په پاکستان کې انتخاباتو ته شپږ ورځې پاتې دي او د سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاینونه په عروج دي. د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری پرون د چهارشنبه په ورځ د پنجاب، ګجرات، منډي بهاودین، سرګودا او جهلم کې د خپل ګوند پلویانو ته ویناوې وکړې. د ګجرات په لالا موسا خار کې د یوې وینا پر مهال بلاول بټو زرداری وویل چې دا وخت د پاکستان 80% آبادي د خوراک لکه مخ سره مخ ده، او که ګوند یې په حکومت کې راشي نو د ګڼو پرمختیایي پروژو په ترسره کولو سره به له ټول ملک غریبي ختمه کړي.
اتلکه کورنۍ به له غربت راوباسو، لوګي ختمولو پروګرام به شروع کوو، بیروزګاری ختمولو پروژه به شروع کوو، مېرمنې به خپلواک کوو، زری انقلاب براولو، د ملک هر کسان به رجسټر کوو او هغه ته به بنظیر کسان کارډ ورکوو چې دارنګ د کوم کروندګر فصلونو ته د قدرتی افتونو لوجې تاوان ورسی نو له هغه سره به مرسته کوو.
کسی بھی قدرتی آفات میں آپ کا فصل کو نقصان پہنچے تو ہم اس سکیم کے تھرو آپ کا مدد کر سکیں.
بلخوا هم پرونو د پاکستان تحریک انصاف ګوند لاهور په شاهدره، ملتان او جهلم کې او د خیبر پختونخوا په ابتاباد کې د خپل سیاسي طاقت مظاهره وکړه. او د پارټۍ مشر عمران خان یې په سیاحتي سیمه ایوبیا کې جلسې ته په خپل وینا کې وویل چې په ملک کې به بیروزګاری ختموي او سیلګرۍ ته به وده ورکوي.
هم انشاءالله پلان کریږي کې جس طرح باہر
منګ به داسې کوو لکه څنګه چې په بارنو هیوادونو کې د سیلګری ځایونه دي. ځایي خلکو ته پکې روزګارونه ورکول کیږي، هغوی ته پیسې ترلاسه کیږي، نو موږ به همداسې ځایونه جوړو. بله دا چې ستاسو لپاره به کالجونه جوړو چې پکې به د زده کوونکو د سیلګری په اړه روزنه او تعلیم کیږي.
چې دا رنګه بیا دوی ته په نورو هیوادونو کې خخ روزګارونه ملاو شي. په بهر کې د هندوستان، سریلانکا او فلپاین وګړي په خوخو چوکۍ ودی، خو چې کوم پاکستانی دي هغوی یوازې مزدوري کوي.
تو هندوستان، سریلانکا او فلپین سے وہ جاتے ہیں وہاں، ان کو بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں اور جو پاکستانی ہیں وہ مزدور رہ جاتے ہیں.
بلخ د پنجاب پر اجنپور ضلع کې یو جلسې ته په وینا کې د مسلم لیگ نون مشر شبا شریف ویل که ګوند یې په حکومت کې راشي نو د ترقې په لحاظ سره به د پېښور په ګډون د هیواد نورو ښارونو لاهور او پاکستان نه به ترکی جوړوي.
زه به له کراچۍ څخه لاهور جوړوم، له پېښور به لاهور جوړوم، له کوټې به لاهور جوړوم، په دې ښارونو او ټول ملک کې به سړکونه او هسپتالونه جوړوم، بے روزگارو ته به روزگار ورکوم، او د اردوغان د ترکی او مهاتیر محمد د ملیشیا په څیر د پاکستان جوړولو لپاره با لخپل سره هم تیر شم.
پرون په مومند ایجنسی کې جماعت اسلامي هم جلسه وکړه او د ګوند مشر سراج الحق یې په دې وروستیو کې په وار وار ویلي کچېری په حکومت کې راشي نو د تعلیم پرمختیا لپاره به دومره کار کوي چې له نورو پرمختللو هیوادونو به زده کوونکي پاکستان ته د زده کړو لپاره راځي. عوامي نېشنل ګوند هم وایي که په حکومت کې راشي نو په هر ضلعه کې به پوهنتون جوړوي او ځوانانو ته به د روزګارونو شروع کولو لپاره بغیر سوده قرضې ورکوي.
اوردونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو له دغه سیاسي مشرانو خبرې واورېدې نو د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي ګوندونه ژمنې کوي خو بیا عملي شکل نه ورکوي. دا چې ځینې سیاسي ګوندونو په تېر وختونو کې خپلې کړې وعدې څومره پوره کړې او اوس به تر کومه حده پوره کړې په دې راپور کې وایي.
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي چې د 2013 کال تر انتخاباتو مخکې په خپلو کمپاینونو کې کومې ژمنې کړې وې نو هغه یې د خیبر پختونخوا په خپل تیر 15 کاله حکومت کې پوره نه کړې.
سونا میټری خبره کوي، د ونو خبره کوي، نو هغه حقیقت دار چې تر اوسه پورې دوی چېرته چاته د 300 کروڑ هم نه دي خولي. دغه شان دی چې موږ مکتبونه ډک کړي دي، اوس هم په دې صوبه کې چې کوم دی نه 300,000 ماشومان د سکولونو نه بار دي، هغه سکولونه ته نه دي. د دولتي سکولونو، دولتي ښوونځو چې کوم دی نه د هغې نتیجې ډېرې خراب دي، پاسپورتارونو کې حالات هم ډېر خراب دي. نو زبان دادا دا چې دا 1 کروڑ نو کرای چې کوم دي نو دې له کم از کم یو که نور نی نو یو شل ډېر زره کارخانې لګول په کار دي، نو بیا کېدی شي. نو آیا دا ممکن ده په پاکستان غوندې ملک کې چې په 15 کاله کې موږ ډېر زره فابریکې ولګو؟
شمیم شاهد وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره جماعت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام، موفی او نورو مذهبي ګوندونو چې د متحده مجلس عمل په نامه کوم سیاسي اتحاد جوړ کړی نو ښکاري نه چې دا اتحاد به په پاکستان کې خپل د اسلامي نظام راوستو وعده پوره کړي.
متحده مجلس عمل د 2002 نه په اقتدار کې، د 2002 نه تر 2008 پورې دا د پرویز مشرف سره په اقتدار کې، بیا د 2008 نه تر 2013 پورې دا د زرداری صاحب سره په اقتدار کې، او بیا دا وروسته د تحریک انصاف او د مسلم لیگ دواړو سره په اقتدار کې پاتې شو. نو زما دا خلک که دوی سکول شوې نو د 2002 نه تر 2008 پورې چې کوم د متحده مجلس عمل حکومت، نو دا یو ډېر مستحکم حکومت او یو ډېر اکثریتي جماعت
د کراچی پونتون. د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد بیا وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف او نورو غړو دا ناره سمه ده چې ووټ ته دې عزت ورکړل شي، خو نواز شریف چې کله په حکومت کې وو نو نوموړي خپله د ووټ د عزت او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره څه وکړل؟ نوموړی وایي د نواز شریف بنیادی ناره ده او ډېره مهمه ده چې د ووټ عظمت او احترام دې ومنل شي. نو د دې مطلب به دا وي چې د پارلمان احترام او بالادستي ومنل شي، خو د دې لپاره قانون جوړول پکار دي چې د سپریم کورټ، پوز او نورو په ګډون ټولې ریاستي ادارې د پارلمان بالادستي ومني، خو نواز شریف په دا قسمه قانون جوړولو خبرې نه کوي. توصیف احمد یتوی د صوبایي او مرکزی حکومتونو غړو دنده پرمختیایي کارونه نه بلکې قانون سازي کول وی. نو موړی وای په پاکستان کې به غربت جهالت او بدمنی هله ختميږي چې پراتلونکو حکومتونو کې داسې کسان راشي چې د هیواد په ټولو ادارو د پارلمان د بالادستۍ لپاره قانون سازي وکړي او د بهرنو او کورنو چارو پالیسۍ منتخب مرکزی حکومت په خپل جوړي او عملي کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال ریڈیو تا وگے سے اردن کو دا شمالی وزیرستان اتت سل وقت میں حلقی او انتخاباتی کاندیدو محسن داوڑ وائی چی سیما کے پا انتخاباتو کے دا خزو دا شرکت یقین کول لپارا مناسب انتظامات ندی شیوی او ویر ادا چی دیرے خزی با خپل رائی ور نکل شی پرون پا بنو کی یبی خبری غنی تا دا وینا پر وقتا نموڑی ویل ټولو کاندیدانو ته د انتخاباتو لپاره یو شان میدان نه ورکول کیږي. پر نور تفصیل دو مدرات وزیر په راپور کې ورو
شمالی وزیرستان حلقہ این اتسل وختم قومی اسمبلی سوکی لپاره آزاد امیدوار محسن داوڑ تیر ورځ بنو پریس کلب کې خبری غونډه وکړه. نوموړی تور پورې کړ چې الیکشن کمیشن شمالی وزیرستان کې په ټول ټاکنو کې د زنانو رائے کارولو لپاره ناقص انتظامات کړي او دوی اندېښمن دي چې میرمنې به لا رائے پاتې شي. محسن داوڑ وویل میرمنو لپاره داسې پولینګ سټېشن ټاکل شوی چې هلته د دوی ورته ګورای اچول ناممکن ښکاري. نوموړی خبری غونډه کې زیاته کړه شمالی وزیرستان ریټرنینګ افسر ته درخواست جمع کړي او که حل یې ونه باسي نو های کورټ ته ځي. خبری غونډه پر مهال محسن داوڑ دا تور هم پورې کړ چې سیمه کې ټولو امیدوارانو لا یو شان موقع نه دی ورکړل شوی او د ده او پلویانو یې مخه نیولې شي. پدی اڑا مو چکلا د شمالی وزیرستان الیکشن کمیشن او انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د میرمنو لپاره پولینګ سټېشن او واقعي کمی ده چې د غلطه یوازې د میرمنو لپاره شل پولینګ سټېشن دی ځکه چې دوی سره د میرمنو د سټاف کمی ده او د میرمنو ځایي سټاف یا زنانه خون کې سیمه کې نه لري نو د بهر زیلونه کمو میرمنو ډیوټۍ چې لګولې هغه هم نه حاضریږي خو هڅه کړي چې د میرمنو زیات ووټ وکراول شي. شمالی وزیرستان کې د قومي اسمبلی یوې حلقې عینیت سلوختم لپاره ټول 15 امیدواران ولاړ دي او د غلطه ټول ووټ 2,042,215 دی چې پکې د میرمنو ووټ 3 اویا زره دی.
تاسو دغه معلومات واورېدل چې د شمالي وزیرستان په ان اته څلوېښتم حلقه کې د دغه کاندید د دغه انتخاباتو د کاندید څه څرګندونې وي او همدغه راز اوس راځو د کورمې 15 حلقې ته چې هلته کې خلک څه وایي دوی د خپلو سیاسي مشرانو نه څه غوښتنې لري او دغه راز دوی خپله په سیمه کې څه ستونزې لري او دوی څه تمه لري چې کوم خلک په واک کې راشي نو هغه به په څه ډول وي او څرنګه به دوی دغه مسلې حل کوي. راځئ چې په ګډه وښو
د 18 کسانو کې وکسي چې کوم یو زیات ایجوکیټډ دی کوم یو زیات د علاقې د امن د پاره کار کوي کوم یو زیات علاقې د کوالټی ایجوکیشن د پاره کار کوي څه معیاري تعلیم ورکي کوم یو داسې هیل د پاره کار کوي لکه یمو کم از کم سنټر 4,00,000 بدی دی سال ته اوسه پورې یو هیډ کوارټر هسپتال نشته د بنیادي مسلې دي نظام چې کوم د بنیادي مسلې حل کوي هغه ته ووټ ورکي.
ایمان احمد اجت اوس خان وسطین نظر خبرې کوم کاغذونو کې پاغه کې مو ته لیکل شوی دی صدا تاسو ته روډم جوړ شوی دی تاسو ته سکولم جوړ شوی دی هر شی شوی دی خو مو ته هیڅ نه دی شوی خو مو دا خواست کوو چې مو ته د روډونا اسپیټالونا وسر کې نور کوم کورونه وی دی عوامو هغه د متوشه نمید شي ته ډیر ضرورت
نمامو په ازولادې پوښوالي هاي امیر بوخ سره تعلق لرم ډیر مو د بجلی مصاله اشته دي مو د سکولونو مصاله اشته دي او بو مصاله مو ته اشته دي مو ته چوکا واخنره کې کومي منی روشي سنیټر روشي مو ته تو سبد سی وکم دسی وکم خو بیا مو ته چانه کوي په خولي اړ یي چې زه ته کوم
منما اجي وزیر دې او صدې وسوځم چې لشرځه لشرځي تیر کې مسوځای مسوځي تیر کې وو پڑا شم کہ نہیں پڑا شن اور شم کہ نہیں رہے کہ وہ داش ہے مجھے پارا جگہ خانا دے سے مجھے لکھیں بس ایل پر رکھتے دی تین جو کالا ہم باقی سارا مجھے الیکشن مانا شو بو دا موخو بو خود داخ پالا رائے دے سا قوم رنگ نسل بانے باغے الیکشن مانا شی بلکہ دا غب بانے وش زمیر با مطابق بانے وشی سا آگا یو سیو نبانے دا وٹا کلے شی سا آگا مرکز تلو شی سا بود سا خبری ہوکی مجھے بس ایل پیش کی
ادون کو تاسو د کورم ایجنسی وبخې د کورم سیمې د ان 15 څلوختمه حلقې د وټرانو څرګندونی واوري دي
د دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سراوری دایسی
مشال لڈو تا وګه سترودن کو د پاکستان نه ګران حکومت ویلی د پخوانیو قبایلی سیمو کې با له اولسا کوم نوی ټیکسونه ناخستل کیږي دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د نگرانو پاکی وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ د کابینې په یو غونډه کې وشوه چې تفصیل یې په دې راپور کې وو
د اطلاعاتو او قانون نگران وفاقی وزیر بیرستر علی ظفر د وفاقی کابینې غونډې وروسته مطبوعاتو ته وویل پخوانی فاټا او صوبې تر انتظام لاندې سیمې پاټا کې چې د ټیکسونو کم صورتحال وو هغه به هم هغه شان برقراره وي او د مرکز او صوبې نه ترلاسه کیدونکي فنډ به صرف د پخوانی فاټا په پرمختګ خرج کولی شي د نوموړي وینا وا
سیلز ټیکس کے بارے میں ہم نے کہا سب سے پہلے کہ بجلی کے اوپر کوئی
سیلز ټیکس په حق لدا فیصله وکړه شو چې په بجلی به هیڅ قسمه سیلز ټیکس نه خود کورنی صارفینو نه دکاندارانو او نه صنعتونو نه اخستی کیږي او دا به د فاټا او پاټا دواړو لپاره وي دویم دا چې هغه شیان چې یاد سیمو کې لګیدلې کارخانو کې جوړیږي په هغه به هم سیلز ټیکس نه اخلو او دا مراد صرف د هغه کارخانو لپاره دي کوم چې دا وخت په فاټا او پاټا کې موجود دي دریم دا چې د فاټا اولس نه به په ګټه انکم ټیکس نه اخستی کیږي او څلورم دا چې تیر حکومت دا فیصله کړې چې فاټا او پاټا خلکو نه به راتلونکي 15 کالو پورې کسٹم ډیوټي نه اخلي نو موږ هم دغه فیصله پر ځای وساتله د ذکر دا چې د بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر چارواکو په دې وروستیو کې ویلي وو قبایلی سیمې اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې او له هغه ځای آرټیکل 240 هم ختم کړل شوی نو د نوي قانون تر مخه په دوی د ټیکس نظام لاګو کیږي خو د پخوانی فاټا د پارلماني غړو په وینا چې دوی سره حکومت لوس کړي چې تر د 15 کال پورې به ترې ټیکس نه اخلي د آل فاټا سیاسي اتحاد پخوانی مشر نثار مومند وایي بدامنۍ له وجې سیمې ډېرې متاثره شوې دي نو حکومت لا پکار دي چې د ټیکسونو معاف کولو سره سره نور مراد دی ورته هم ورکړي د جماعت اسلامی پخوانی پارلیمانی استازي او د دیر سره تعلق لرونکي صاحبزاده طارق الله وایي
دا خبره پرائم منسٹر سره په میټینګ کې ما کړو چې تا آرټیکل 247 ختم کو د فاټا سره د ملکند ریجن سټیټس ختم کو ملکند ریجن اپر زده پاتې شوی دا ملکند ریجن د بیکورډ ایریا دا لحاظ ما بدل شو ټول لپاره ټیکس ایگزام سره ایریا با ساتي پرائم منسٹر خاتانه باشي په اخر کې دا د عمرونو چې د 15 کال لپاره ما ملکند ریجن ټیکس ایگزام ایریا د
د یادونه دا چې د پاکستان مسلم لیگ نون وفاقي حکومت د مئی په 23 له پارلمان د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو بیل منظور کړی وو او له دې وړاندې د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی وو چې له قبایلو به تر 15 کالو پورې ټیکس نه اخستل کیږي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لړې ته وګورئ چې زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ په روستنی مې کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خبرونه لرو د نړۍ رنگونه او روښانه مستقبل
هو لږه شیبه کې د نیو بجې کېدونکې وي او بشیر ګواښ اهم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې له هغوی د خبرو لنډیز واورو.
د بلوچستان په سر خارکوټه کې نن د بشیر خون لپاره کارکوونکي یوه مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې د ټاکنو په مهال دې د خلکو امنیت خوندي کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر غړي پرویز رشید نن خبرلان ته د اډیالا جیل مخې ته وویل چې نواز شریف ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د خپل ګوند کسانو سره ملاقات وکړي. هغه همدارز له حکومت غوښتي چې نواز شریف ته دې سهولتونه ورکړل شي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری نن د پنجاب په چنوټ کې خبرګانو سره په خبرو کې ویل چې په راتلونکو ټاکنو کې دي د بشیر خون ادارو هغه غوښتنې په پام کې ونیول شي چې د شفافیت په اړه یې کړي دي. تر دې مخکې د بشیر خون نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ او د پاکستان بشیر خون خپلواک کمیشن چارواکو له حکومت غوښتنه کړې وه چې ټولو ګوندونو ته د کمپاین یو شان موقع او امنیت برابر شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت والی حیات الله حیات نن مشال ریډیو ته وویل چې دغلته په ښوونځي او سکولونو د بریدونو مخنیوي لپاره یې له قومي مشرانو مرسته غوښتې ده. په دې لړ کې دیني عالمانو سره هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې په ښوونځیو بریدونه زیات شوي دي. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د مقدونیه سره یو داسې تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د کډوالو د ورتلو مخنیوي لپاره دغه هیواد ته سرحدي ساتونکي ورلیږي. پریس اسوسیشن رپورټ ورکړی چې برتنوي چارواکي باور لري د روس پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او دغه په لور په برتانیې کې شوي برید کې ښکیل مشکوک کسانې معلوم کړي دي. سکریپال او لوري د برتانیې په سلسبری ښار کې په بې هوش حالت کې موندل شوی وو. برتانوي چارواکي وایي چې په هغوی باندې د زهرجنو موادو حمله شوې او روس په خلاص لرونکو مسکو دا تورونه رد کړي دي.
دا بشیر ګواخ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خبرونې لرو. خو لومړی راځو د نړۍ رنګونو اونیزې خبرونې ته. په دې خبرونه کې تاسو د نړۍ خوندور معلومات او همدغه راز د فلم او ساينس نړۍ په اړه اهم معلومات اورئ. خبرونې کوربه ګولیا سي.
دا مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په ارجنټینا کې د لوی زناورو باقیات موندل شوی دي چې پکې د زینو وزن د یو خلای جاز عمر دي. کارپانو په خبره دا واضح نه ته چې دا زناور څومره لوی ول. دوی وایي چې دغه زناورو حجم ډیر زیات غټ وو. د ډایناسور زناورو باقیات د ارجنټینا په شمال مغربي سیمه کې موندل شوی دي. په دې لړ کې کارپوهانو سلور لوی ډانچې موندلې دي. د لرغونو آثارو پوهان ویلي دي چې دا تر اوسه پورې د موندل شوو ډایناسور نوې قسم دی. د ډاکټر سیسیلا اپال ډیټي وای دوی ته معلومه شوې چې دا نوې مخلوق دی او دې ته یې ارجنټینا پرایما نوم ورکړی دی. په لاتینی ژبه کې د دې مطلب لومړی تر ټولو لوی قد دی. د ډایناسور دا نسل 3 کروڑ کال قدیم دی. د دغه ځناور وزن شاوخوا 1.9 وو. دا موندنه ځکه هم حیرانوونکې ده چې دا د ډایناسور ځناور ارتقا نه مخکې وو. دا ځناور به په ډلو کې اوسېدل. د دې یوه ډله سارو پوډو مورفس دی چې معنی یې مارسک په شان قسم دی. د دې ځناور غاړې به تر 10 میټرو پورې اوږدې وي. د کاربونو په خبره د ډایناسور ځناور دغه قسم باقیاتونه یوه خبره مخې ته راغلې ده چې د دوی اډوکي به ډېر زر غټېدل. دا نوې موندنه د ساينس مجلې نیچر ایکالوجي اینڈ ایولوشن کې خپور شوې ده. د امریکا په بوسټن کې په یو رستورانت کې خوراک کولو سره سره یو کتاب هم په ډالۍ کې ملاویږي. دا ټراولر فوډ اینڈ بکس رستورانت په 1900 AM کې جوړ شوی او بغیر له پیسو کتابونه هم ورکوي. په 1993 کال کې د دې رستورانت مالکان بدل شو خو د کتاب ورکولو روایت تر اوسه پورې جاری دی او په دې کې نور هم خواله راوستل شوی دی. د دې رستورانت دلچسپ خبره دا ده چې دغه ځای ته د کتاب مینوال هم ورځي. د دې رستورانت مالکان په خبره تر اوسه پورې تر 25 لک کتابونه په توفو یا په ډالو کې ورکړي دي. له لایبرری نه د کتابونو وړلو لپاره 14 فوټه اوږد کنټینر هم موجود دی. د رستورانت مالک وایي په یو اونۍ کې له یو نه واخلې تر 2000 پورې کتابونه ورکوي او یو کس تر 3 کتابونو پورې له ځان سره وړلی شي. دغه رستورانت ته خلک هم کتابونه ډالۍ کوي. د دوی په خبره هر ورځ ورته خلک کتابونه ورکوي. په دې ځای کې په هر یو موضوع کتابونه موجود دي. په دې رستورانت کې تر 10000 پورې کتابونه هر وخت موجود وي. دا رستورانت په داسې ځای کې موقعیت لري چې زیات آبادی نه لري. د هارورډ یونیورسټي کارپوهانو یو داسې رپورټ جوړ کړی دی چې په ځمکه ګرځي او په اوبو کې لامبو هم وهلی شي. د دې ترڅنګ دا روبوټ د سمندر په تل کې هم ګرځېدلی شي. دې روبوټ ته هارورډ امبوټري مایکروبوټ یا ایچ ای ایم ویل کیږي. دا روبوټ په ډېر پیچلي ځایونو کې هم ګرځېدلی شي او دا لږ وزن هم وړلی شي. د دې روبوټ وزن هم ډېر زیات کم دی ځکه په اوبو هم کار کولی شي او په ځمکه هم ګرځېدلی شي. دا روبوټ په هارورډ یونیورسټي کې جان ای پالسن سکول آف انجینئرنګ کارپوهانو جوړ کړی دی. دا روبوټ د سپکوالي باوجود د اوبو په سطح او بیا لاندې د تلو توان هم لري. دا یو وړوکی مایکروبوټ دی چې ټول وزن یې یو نیم ګرام دی. دا مایکروبوټ په ځمکه او اوبو کې د ګرځېدو صلاحیت لري. دا روبوټ په خطرناک ماحول کې هم کار کولی شي. د دې ترڅنګ د خلکو لټون او د ژغورنې عملیات هم ترسره کولی شي. د دې روبوټ تفصیلات په نیچر نومي مجلې کې خپور شوي دي. د کاربن په خبر دا یو چیلنج و چې روبوټ د اوبو په سطح او بیا لاندې هم کار وکړي. په سوئزرلند کې د ملټي نېشنل ټکنالوژي کمپنۍ سرن لیب د نړۍ تر ټولو طاقتور او له سایبر حملو نه خوندي پاتې کېدلو موبایل ټلیفون د جوړولو دا وکړی ده. دا د دې کمپنۍ دویم ټلیفون دی. د دې مخکې دغه کمپنۍ د سولاران نومي موبایل ټلیفون معرفي کړی و. د کمپنۍ په خبره د دې موبایل ټلیفون خاصیت دا دی چې په دې کې د شخصي معلوماتو غلا کول ممکن نه دي. یا د کمپنۍ لومړی ټلیفون په 2018 کال کې جوړ کړی و او د دې بیا $1600 وه. اوس هم دغه کمپنۍ دی فهمي په نامه موبایل ټلیفون معرفي کړی دی او آنلاین اډرس هم اخیستل شروع شوی دی. کمپنۍ دعوه کوي چې په دې کې بلاک چین نومي یو ځانګړی ټکنالوژي کارول شوی ده چې هیڅ قسمه آنلاین درغلی او غلا پکې ممکن نه ده. په دې خبره په دې موبایل ټلیفون کې سایبر سکیورټي داسې فیچر شامل کړل شوی دي چې په هیڅ یو کمپیوټر ټکنالوژي کې دا نه دي استعمال شوی. یا د کمپنۍ دا هم دعوه کوي چې دا د نړۍ تر ټولو محفوظ ترین موبایل ټلیفون دی. د ټکنالوژي مشهوري کمپنۍ سامسنګ د الکترونکس مصنوعاتو جوړولو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی فیکټري یا کارخانه په هند کې پرانستې ده. د جنوبي کوریا کمپنۍ د هند په نوېډا کې دا کارخانه پرانستې ده. دا وخت سامسنګ په امریکا، کوریا او برازیل په شان هیوادونو کې په مارکیټ کې زیات اثر لري خو په نورو ځایونو کې دومره زیات نفوذ نه لري. همدغه وجه ده چې سامسنګ کمپنۍ هند د خپل توجه مرکز جوړ کړی دی. په هند کې د سمارټ موبایل ټلیفون طلب ډیر زیات دی. سامسنګ کمپنۍ هیله لري چې د هند په نوېډا کې د کارخانې جوړولو سره به موبایل ټلیفون پروډکشن څو چنده زیات شي. د کمپنۍ په خبره دغه کارخانه به هر کال تر 200 کروڑ پورې ټلیفون تیاروي. خو د دې ترڅنګ به نور برقي مصنوعات هم جوړوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم اینٹ مین اینڈ دا واسپ په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې د $200 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم جوراسک ورلد فالن کینګډم په دویم نمبر دی چې د 1.75 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم انکریډیبلز 2 دی چې د 750 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سنجے دت په جون جوړ فلم په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. د فلم په باکس آفس کې نوي ریکارډونه هم جوړ کړی دي. فلم سنجو یوازې په هند کې 325 کروڑ روپو کاروبار ته نږدې شوی دی. په فلم سنجو کې رنبیر کپور د سنجے دت کردار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم انکریډیبلز 2 په دویم نمبر او فلم ریس 3 په دریم نمبر دی. هالیوډ سینما وتلي اداکار ټام کروز نوې فلم مشن امپاسبل فال آؤٹ به د جولای په 20مه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا د مشن امپاسبل سیریز شپږم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 1999 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی و. د دې سیریز فلمونه په ټول نړۍ کې ډېر زیات مشهور دي. د مشن امپاسبل په پخواني 5 فلمونو ټول لګښت $6.5 میلیون نه زیات راغلی و خو په ټول نړۍ کې ریکارډ $2.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. د مشن امپاسبل نوې فلم کې مشهورو اداکارانو هم کار کړی دی. په نوې فلم کې خودل شوی د ټام کروز په مشرۍ کې ډله د ناکامۍ مشن له وجې کوشش کوي چې د هغه عناصرو مخه ونیسي چې تباهي خورول غواړي.
There cannot be peace without first a great suffering. The greater the suffering, the greater the peace. It's coming.
It's coming.
And the blood will be on your hands.
This is the CIA's mission. My man goes, or no one goes. You use a scaffold.
I prefer a hammer.
You can't take the heat, don't light the fuse.
This is a bad idea.
Is it ever a good one? Honestly.
Shoot up.
ہالیوڈ سینما مشہور اداکار مارک وولبرگ نوی فلم مائل 22 دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن فلم دی. په فلم کې د ہالیوڈ سینما نور مشهور اداکارانو هم کار کړی دی. په فلم کې خود شوی چې مارک د امریکا استخباراتي ادارې افسر وي او بهر ملک کې تعینات وي. دی د یو پولیس والا چې ورسره ډیر حساس معلومات وي له هغه هیواد بهر وسترو لپاره کوشش کوي. فلم مائل 22 به د اگست په 3 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
This is an Overwatch operation. Our team is engaged in a higher form of patriotism. It's not a military operation.
The goal is to complete the mission at any cost.
We get a week on a beach.
You're never going to do something normal until you die. That's what this job is.
I'm not you.
You're pretty close. Besides, this is my beach. Feel the sand between my toes.
Sir, you have a walk-in.
Who is he?
That's my asset. Local special forces.
Send him to medical to see if he's who he says he is.
What is your name?
Lee Nur.
Are you involved in acts of espionage?
Yes. I have information that proves my government is planning an attack on the United States.
You have no idea how evil my government is.
هندی سینما ځواني اداکارې تپسیا پانو نوې فلم ملک لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې رشی کپور هم کار کړی دی. دا فلم په هند کې په ډیر حساس موضوع جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې یو مسلمان کورنۍ څنګه بدو حالاتو سره مخامخ شي. په فلم کې تپسیا پانو د وکیل کردار کړی دی او په عدالت کې د مسلمان کورنۍ دفاع کوي. دا فلم به په اگست میاشت کې نمایشه پر وړاندې کیږي.
Accused Bilal aur his family ne ek bacche ko shahadat ke liye taiyar kiya, use aatankwadiyon se milwaya. Inka pura parivar hi is aatankwadi saazish ka hissa hai.
Objection my lord, abhi tak koi bhi charges prove nahi hue hain.
Ye ghar hai mera, kya kahunga main apne aap se ki main deshdrohi hu. Hum case yahi ladenge.
Ye dharm ke naam par nirdosh logon ki hatya karte hain aur baad mein kehte hain ki har musalman aisa nahi hota.
To fir kaun kaun kaisa hai ye kaun batayega?
Dekhiye aapke ghar ki deewar pakistani likha hai wahan.
Pakistani likhenge na, agar kuch ghar aaj bhi Pakistan ke jeetne par patake bajayenge to.
Inke samaj mein acche mauzaat hain
to parivar ke kisi ekad sadasya ko jihad ke kaam pe laga diya jata hai.
Bhaiyan ko isse nikal le.
ہندی سینما مشهور اداکارانو انیل کپور، ایشور رائے بچن او راج کمار راو نوی فلم فن خان لومړی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. د اداکار انیل کپور او ایشور رائے بچن اخری وار په تال فلم کې یو ځای کار کړی وو. په فلم کې غزل شوی چې یو پلار د خپل لور خواهش پوره کولو لپاره هر څه ته تیار وي. په دې فلم کې د ژوند ټول جذبات موجود دي. فلم فن خان به د اگست په میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي.
बेकार के सपनों में ना अपनी नींदें बेकार करना छोड़ दो.
इस ड्रेस की क्या जरूरत है तुझे?
है इस ड्रेस की भी और ऐसे पापा की जो मुझे पैसे देने में ना कंजूसी ना करे.
कैसे बनेगी लता के एल्बम? कितनी भेजोगे?
बेबी का नया गाना लॉन्च हो रहा है.
जवां है मोहब्बत समझ लो इशारा.
उसको एक रिबन काटने के 30 लाख रुपए मिलते हैं.
मोहब्बत
جو ہم نے کڈنیپنگ کی ہے تو اس کے پیسے کس سے مانگے ہیں؟
کتنے پیسے؟
آپ کو جو بھی ٹھیک ٹھاک لگے.
وہ تو کڈنیپر ہے یا کھلی چندہ مانگ رہا ہے؟
یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے
یہ آرٹ برتھ ڈے آپ کا؟
یہ آرٹ نہیں ہے ابھی انفینٹی.
ماں باپ نے نام لڑتا رکھ دیا تو زبردستی گانا گاؤ گی.
पगलाई पगलाई दुनिया।
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې پلوی الله مسپارم.
د مشال ریډیو دا
مشال لاډو ته غوږیستئ. زیم ستاسو کوربه اسلام مومند. له دمې مخکې تاسو د نړۍ رنگونه ونیزه خبرونه اوریدا چې ګولیا ستاسو ته وړاندې کړه. اوس هم وار رسیدلې د بلې ونیزه خبرونه روښانه مستقبل دا خبرونه چې ستاسو لپاره منور شاه هر اونۍ جوړوي. نن پکې پر دې اوري چې د موبایل مرمتولو هنر څومره ګټي دي او همدغه راز د سره تړي نور معلومات په دې خبرونه کې.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکه هیله او سلامونه قبول کړي. که یوې خواته د نوي دور ټکنالوژي او ماشینونو د خلکو ژوند اسان کړي، نو بلې خواته یې ګڼ شمېر داسې نوې پیشې پیدا کړي چې له وجې یې ځوان کول تر ډېره حده د بیروزګارۍ د مسلې نه خلاص کړی دی. په نننی پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت په اړه معلومات درکوو چې که یو تن پکې مهارت ترلاسه کړي، نو خو په اسانه او عزت پکې ډېر زیات آمدن حاصلولی شي. د پېښور په صدر بازار کې د موبایل د مرمت یو استاد خالد خان مشال ریډیو سره خبرې کړي. هغه وایي د موبایل مرمت کې دوه بنیادی شاخونه دي، یو ته هارډویر او بل ته سافټویر وایي. خالد خان یې په عامه تکنیکی یعنی د هارډویر په برخه کې مهارت لري. د شوبې ته د راتلو او خپل کار په اړه وایي:
دا ما شوق دی د بچپن نه الکترونیک سره، نو دې د پاره زه په دې فیلډ کې راغلم. سر دا فیلډ ټول نه خسته فیلډ دی اور ٹھیک دا جی ہر یو فیلڈ کے سنا سے پرابلم ہوئی جدا نہ رہیں گی کو موبائل فیلڈ رکھے کہ جن سب آپ پٹولے دنیا کی بڑی ضرورت ہے زمین کے کار دے فیلڈ کی راب کی چارجنگ نہ کئی آواز نہ رہی رنگ گھر کار نہ کئی یاد ابھی نور سے دسے وجوہات کی پیڈ ڈیڈ چی وہ کی پروزی لاسٹ نہ پروزی سکرین مات چی زمین دا فیلڈ ہارڈ ویئر مسئلہ ہارڈ ویئر کی تو سونا مین شکر الحمد للہ زمین کا لاسٹ میں کی جی لگے ابھی چمپاٹ سر بنی ہر یو کار کی جی سر
د هارډویر کار په څومره وخت کې زده کیږي او زده کوونکي له یې څومره تعلیم پکار دی؟ خالد خان وایي
تر دې د پاره میکسیمم ټایم پکار دی درې میاشتې تاسو د پاره اور تعلیم کم سے کم چې تاسو میټرک کوئی کې کم از کم چې تاسو سنه سو خو ویلی شي چې آی سی څه شی دی آی سی څه فنکشن دی یا دې کې نور چې کم داسې سیزونه دي سافټویر سیکشن ته راشي انټرنیټ سیکشن ته راشي نو چې کم از کم هغه تاسو کولی شي کنه پړاولی شي تاسو نو دې لپاره کم سے کم دی میټرک کو هم ښه پکار دی او از د کول لپاره دې زیات نه زیات درې میاشتې خو هغه هم تاسو شو کوي دې کار سره. اجازه
نوموړی وایي چې یو تن دا هنر زده کړي، نو چې بیا هر چیرته روزګار روانول غواړي په ډیرو لږو پیسو خپل روزګار شروع کولی شي.
ګورئ چې تاسو یو پر کاري زده کړئ نو تاسو په سیبا چې تاسو کار کوي نو خلک به تاسو ته خپل ګر خپل به تاسو راځي ګاډ په خپل راځي چې دا ډېر ډېر خود کاری ګر دی خود کار کول والا دی چې تاسو په کار باندې دی کمپلیټ اور باقی دا کو سمندر دی چې سونه به تاسو لاندې ورسېږي چې ګونه په دې با چې نن تاسو نه 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 روږي الکترونیک د دې فیلډ کې دا خدمه دوه لسیل نه دی تاسو دا ورته ډېر زیات پروفیټ کوي چې خپل روزګار کولو کې یو ورکول دي شان د کلی دی په دې خمه کې نه دی ګورې نن سبا هر څا سره موبایل دی کو هغه تام دیوال دی چې سایکل وال دی چې څوک هم هغه سره موبایل او به خامخا خراب دی د الکترونیک شی دی دی نو چې خپل په دکان په یو کلی کې کولو کې شکر باندې دار الله ولا ډیر ثواب کوي.
هغه کسان چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار شروع کول غواړي خالد خان ورته دا پیغام ورکوي:
ګوره چې تاسو به وخت سره به چلیږي وخت کم دی اب تاسو سره نه چلیږي نو مخکې چې کوم ټلیفون دور او کاغذ دور شو آینه باقي بیا د موبایل دور راځي آی چې بیا اوس ګوره چې دا شروع شو انټرنیټ شروع شو وای فای سیستم شروع شو تاسو کور کې نه په ګاډي کې ځي انټرنیټ کوي خپل څه تاسو په فایل نه غوښتل کوي ته زوري کارونه غوښتل پکې کولی شي نو زوري خبر چې تاسو باغې سره سره چلیږي.
خالد خان وای په نور نړۍ کې د موبایل کاروبار کې زیاتره جنکې کار کوي. دلته هم که جنکې دې تراتلل غواړي نو د نورو عامو کارونو په نسبت دا ډېر اسان او ګټور دی. دې لړ کې مو د موبایل ټلیفون د کارکوونکي یو ماهر عارف جمیل سره خبرې کړي. نوموړی د موبایل د مرمت په سافټویر برخه کې کار کوي. وایي سافټویر هغه شی دی چې په نظر نه راځي خو موبایل ټول کار هم د دې له وجه کوي. عارف جمیل دې کاروبار ته څنګه راغلی دی وایي
زما جی بی کام ایجوکیشن دی او بس چې دن او دن علاوه زما ورسره تقریبا 94 د کمپیوټر فیلډ کې ما د گرافک ډیزاینر ما کار کولو نو 2005 کې بیا ما بس هغه کار وایند اپ کو او د موبایل سافټویر انلاکینګ او د فیلډ ته راغم. کور وسایل او مسایل د سیو چې کور کې وځي سی اکچلی یو واده ما زما ضرورت دی چې زما تعلیم کنټینیو نه ځاتله زما د پرکاډ ایز از ویو نو بس زما چیزیں تعلیم سرا سرا کارم کو لو بی کام پر ایجوکیشن نو کو آئینا پسند بس ایجوکیشن پر ڈیو نو کو بس کار تم میں بیا کار ہوئے لو
دا چه دا هنر څنګه زده کیږي په دې پښتنه عارف جمیل وویل
زیات ما هیلپ هم انټرنیټ نه اوسته دي لکه انټرنیټ زما بس استاد دې فیلډ کې ما ټول زده کړه دا انټرنیټ نه کړی چې د دې فیلډ کې کوم ډیوایسز دي چې دا څوک جوړوي هغه انجینیر دې باقي دا مینوال زور کوي هغه مینوال ما فالو کو هغه نه مې هغه چې کوم پروسیجر دي هغه مې سټڈی کړ او بیا هغه اکوپمنٹ ما کارو اوسته نو خو مې نه مخه ښه کار خلم ته لګیم او مطلب ځانم پکې ساتم فیملی مې ځان پکې ساتم لګیم خو ښه شکر الله تعالی دې فضل له
نو موړې وای موبایل نن سبا د هر کور او هر تن ضرورت جوړ شوی دی او زکات دې سره تړلې هر کاروبار مخ په ترقې روان دی
نو دا رسیدو بیسیکلی دا کار نه چې نن سبا خو تاسو پدې چې ټیکنالوژي دور دی د انټرنیټ کمپیوټر د انټرنیټ او د موبایل او د دې سیزن دور دی نو مطلب دا نن سبا یو ټایم کې لګري و نن سبا دا موبایل نن مطلب هر کې ضرورت دی ډیفینیټلی دا نن سبا چې خلکو او استاد دې نه نشته یو موبایل والی دا کوشش دې دا موبایل دې سره کال استعمال کو لگا دل ته یورپ شان کانسپټ نشته چې موبایل خراب شلا چې انشورنس کلیم ته بل بدرګي یا هغه لگا بل والا دل ته مو کې غلط د وسلو شپږ نه چې په مشکله پیټې دې نه یو موبایل ځان لوالي یو کار کې دا سبا خو نه چې نو هغه باندې هغه پیر باندې هغه وو چې هغه دا بر پیر کوم مو په کار روان نه دی وځي نه زمون کار دې کې خبره.
عارف جمیل وای د موبایل ټلیفون د سافټویر کار کولو کې ګټه ډیره ده خو دې لپاره تعلیم ډیر ضروری دی.
سافٹ ویئر کارڈ سے جدید ایجوکیشن ڈیر مطلب مین رول لے گا نا دیکھا جدھر ٹول مطلب پختوں کے یا اردو کے خدا ڈیوائسز نہیں جو ٹول انگلش کی جوڑ دی باہر نہ یورپ نہ انجینئر یورپ ہانگ کانگ چائنیز ابھی جوڑی دی نو پر سافٹ ویئر کر کے موسٹلی ایجوکیشن ڈیر امپورٹنٹ دے جس سمرا خی ایجوکیشن دوم رسا سو کار بخی اور سرا سافٹ ویئر نہ بہترین کار اور تو بند نہیں تھا اور ہارڈ ویئر موسٹلی آئی چاہیے تعلیم چونکہ کاویا ایگزام نمبر دلس کار دے ذہن کار دے دستر کو کار دے اور دوارا جب
عارف جمیل وای د سافټویر کار چې څوک سمزده کړي نو په بهر هیوادونو کې هم په کار راوستلی شي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې دلته اخلو یوه لنډه دمه.
د مشال ریډیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اورې چې د موبایل ټلیفون په کاروبار او مرمت کې ځوانان څنګه د ځان لپاره روزګار پیدا کولی شي او په دې کې کوم کوم کاروبارونه شامل دي. په دې خبرونه کې به دا هم اورې چې دغو کاروبارونو لپاره کوم ډول تعلیم او تربیت ضروری دی. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د دې کاروبار سره تعلق لرونکي یو تن احسان علی خان سره مو خبرې کړې چې په خپل هم د سافټویر ماهر دی او د دې نه علاوه یو شمېر نور کاروبارونه هم کوي. وایي د موبایل ټلیفون سره تړلي نور هم داسې کارونه شته چې ډېرې پیسې لګول او یا تجربې نه بغیر یې هم یو تن شروع کولی شي.
نور دا دي چې یو سړی هارډویر کار کوي یا صرف ریپیرینګ کوي دا لپاره بیا د موبایل سپلایز لکه هارډویر کې سکرین لګي آئی سی لگی مائک لگی اسپیکر لگی داسي داج دا یو بیل فیلډ دی کې کسان ناس ډیر معمولی انویسټمنټ دی باندې کیږي او هغه کې ډیر خسکوپ دی سامان روډی چاینا نه زیات تر نو دا هغه کاروبار بیل دی هغه اصل کې ټچ هم دی سره دی یو بیل سسټم دی صرف تر پارټ خرڅی دا موبایلو بیا دی کې بل دن نه دی دا موبایل دا بره شو شاشي د دې دا بره باډی شو د دې دا پاوچ ملاویږي نن سبا قسمه قسم دی نو سیزن راځي هغه دی دا بره بیل یو کسان لګیا دی مثال خبره کې سړی پنځه زره شپږ زره لس زره روپۍ بند دي کینو هغه دې کې ښه بزنس کې بیا په دې سافټویر کې دننه یو فیل دی رنګټونز ورته دی رنګټون د موبایلو کې رنګټون شو ګیم شو اپلیکیشن شو نو دا یو بیل کسان ناست دی هغه هم په سافټویر سره ټچ دي خو ریپیرنګ سایډ باندې نه دی هغې دغه سایډ باندې
نوموړی وایي هغه کسان چې تعلیم یې ډیر کم وي او هیڅ کار روزګار نه لري هغوی د موبایل هاردویر کار په اسانه زده کولی شي چې ځان او کورنۍ لپاره ښه کافي او جایزه روزي ګټلی شي.
تعلیم خو ډېر ښه شی دی یو سړی وي خو انکار نشته خو که یو سړی دومره زیات تعلیم نشته او صرف زما خپل ذهن دا دی چې هغه پرایمري میډل وي که نه نو هغه دې کې ډېر ښه کسان مولي دي چې غیر تعلیم دي خو ریپیرنګ سایډ باندې زه خبره کوم نو هغه ریپیرنګ کولی شي ځکه تاسو ته پته زموږ دلته په پاکستان کې خو پروفیشنل کسان نه دي ناست یو لیکي ریپیرنګ ته که هغه د ګاډو ورکشاپس دي او که هغه د مثال خبره هر قسم ورکشاپس دي الیکټریکل شیزونه دي الیکټریکل اپلاینسز چې دي هغه عام خلک ناست دي دغسې موبایلو دپاره موبایل کې خلکې د شمار دي او څوک ورځي دي چې هغه هر سړی معمولی داسې بیسک شیزونه دي چې هغه هر سړی نه شي کولی هغې دپاره لږ سکلز پکار دي باقي جرنل 80% کار چې دی یو عام سړی کولی شي د هارډویر د ریپیرنګ سایډ خبره کوم ته
دا چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار څومره پیسو نه شروع کېدل شي په دې پوښتنه نوموړی وایي
هارډویر کې زما پیسې دي 5-10,000 روپو پر خپل کار شروع کولی شي لکه هغې کې بیسک سیزونه چې کوم دي د موبایل کولاولو یو پیچکس سیټ سي هم موږ ورته پیچکس چې وایو او یو هیڅ سټیشن لګي زما پر خیال 5,000-10,000 روپو پورې لکه زه سټارټ خبره کوم باقي خو دا خو ټیکنالوژي خوړو سه اینډ نشته یو سړی بیا کوي هغه لسو لکو ته رسولی شي خپل سامانونه راوړي جدید مشینونه راوړي باقي که سافټویر سایډ دی یو کمپیوټر هغه ته بس ضرورت دی او د موبایل سه کیبلې دي زیات نه زیات پاکستانو د 1,000-1,200 روپو پورې ملاویږي یا سه باکسز ملاویږي د فلیشنګ انلاکینګ 4-5,000 روپۍ د هغې قیمت دي نو دغه نه هغه خپل کار شروع کولی شي او دې کې ښه کافي منافع لګي او سړی کوي او کولی شي او انویسټمنټ په کې ډېر کم دی او ټینشن نشته بس په موقع چې کوم شیز راغو بس دوی د داسې وګڼي بس مزدوري ده.
احسان علی خان چې د موبایل ټلیفون نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي وایي د نړۍ اقتصاد د خرابېدو له وجې پاکستان کې هم لوی کاروبارونه ډېر غورځېدلي دي. نن سبا یوازې واړه واړه روزګارونه او هغې سره تړلي خلک تر څه حده د دغه اقتصادي اغېز نه بچ دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0042022111241 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.